دا مشال ریډیو دا او وخت د مسپشن یو بجه سوابوري وال کاکړیم سلامونه میومنه د دې خبرونه په اردو کې باورې چې د پاکستان پوځي پوځ چې کله په قبایلی سیمو کې عملیات کوي نو لځای مشرانو سره سلا کوي او کنه د امریکایي پوځ مشر مارټن ډیمسي وای چې لورستوي پیښو سره سره په افغانستان کې د امریکا مخې پر خپل ځای پاتې دي په هنګو کې د امن لپاره یو کارکونکو په ډز وژل شوی او د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ به د مشال ریډیو اونې زمرکه هم واوري خو لومړی به خبرونه واورو چې مجید بابر وړاندې کوي
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر ویل دی په قبایلی سیمو کې وسلوال او امنیتي ځواکونه د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي فرانس پریس خبري ایجنس وايي په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمنځ خطو کې اته کسان وجلې شوي او 15 نور ژوبل شوي دي د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر منیر رغزای وايي چې د رواني میاشتې تر پای به اف سی آر په بدل شوي حالت کې نافذ شي اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي ویل دي په قبایلی سیمو کې وسلوال او امنیتي ځواکونه د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر منیر رغزای وایي چې د رواني میاشتې تر په بخنه غواړو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا د سانګي وایس چیرمن شیر محمد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دي چې په قبایلی سیمو کې میشت وسلوال او د دوی پر ضد عملیات کوونکي امنیتي ادارې دواړه د بشري حقوقو نه په سرغړونو کې ککړ دي هغه زیاته کړه
د دواړو غاړو نه دا چې قول کیږي یو طرف ته د شرګل په طرف نه بل طرف ته د فوج طرف نه او دواړه چې دي نو هغه خپل کې نه پوهیږم چې یو بل ته څومره تاوان رسول دي او دا چې عام خلک ډېر زیات نه کوي کورونه نه به دخل ک تعلیمونه نه ويسته سپټال نشته روزګار نشته او په خپل کور کې مته دي هغه چې یو بد جون تیری دا د انساني حقوق نه جزاه هم چې دا خو د ناور سره هم څوک داسې کار نه کوي کله چې زموږ خلکو سره کې
شیر محمد خان زیات کړه چې پرون په لاهور کې د غیات کمیشن یو غونډه وشو چې په قبایلی سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو د ځایي ولس په ستونزو او د وسلوالو لخوا د ولس په ځپل کېدو غور وشو په قبایلی سیمو کې د 2004 کال راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې دي په خیبر قبایلی سیمه کې د 13 ورځو نه د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو د وژنې راپورونه دي په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي 13 ورځ مازیګر د امنیتي ځواکونو په یو قافله په بنو میرانشاه سړک د نورک په سیمه کې په دویم ځل وسلوال بریټ شوی دی خو د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم په دې پیښه کې ځاني زیان نه دی شوی بلخو فرانس پریس خبري ایجنس په میرانشاه کې د یو امنیتي چارواکي لخلوې لیکي چې په یاد شوی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې اته کسان وجلې شوی او 15 نور ټپيان شوی دي د مشال خبريال د ځایي خلکو په حواله وایي امنیتي ځواکونو ورسته ټوله شپه بیلا لوسیمو ته د توپو ګولی د غلی او د مخالف او اطراف نه هم سپک او درنه وسله کاریدلې ده د مشال خبريال زیاتوي په سیمه کې نن یو ځل بیا ګرزبندیز لګول شوې ده د قبایلی سیمو نه د پارلماني غړو مشر منیر رغزای مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دي چې د رواني میاشتې تر پای پورې به په قبایلی سیمو کې د یوې پیړۍ نه رایج قانون اف سی آر په بدل شوی حالت کې په مکمل توګه نافذ شي هغه زیاته کړه
بالکل پروسیجر مکمل حکومت طرف نا سستی عدالت طریقۂ کار مکمل
د تیر کال د اگست په 12مه نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د اف سی آر په سلويختم شک کې چې د خوري یا اجتماعي ذمہواري د قانون په نوم هم یادېږي چې د یو صدارتي حکم لمخه ترمیم کړي وو د دې ترمیم لمخه پولیټیکل انتظامیه به اوس د شپېتو کالونه بره او د 13 کالونه کم عمر کسان او خزینه گرفتاروي او نیول شو کسانو ته به د گرفتاری خلاف د اپیل حق وي دا ډول اپیلونه به په فاټا ټریبیونل کې کولای شي چې مشري به یو قاضي کوي د افغانستان د بهرنو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول بنن واشنگتن ته ځي د بهرنو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې په یوې خبری غونډه کې وویل چې د بهرنو چارو وزیر دغه سفر د امریکا د بهرنو چارو د وزیر هیلری کلینټن په بلنه ترسره کوي هغه د کندهار د پیښې په اړه چې ویل کېږي د افغانستان او امریکا پر اړیکو یې منفي اغیز کړی وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اساس پوخ دی خو د افغانستان حکومت له امریکا څخه غواړي چې د دغه پیښې په اړه هر څومره زر چې کېدی شي څېړنه ترسره او پوځي موارد ته سخت سزا ورکړي. هغه زیاته کړه
د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنز د دوستۍ هغه اساسي تهدابونه او پایې چې دي هغه مسکونې دي، هغه په خپل قوت باندې ولاړې دي. البته د پنجوایي پیښه یو دردونکې لویه غمیزه وه د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د دولت لپاره، او زموږ هیله د امریکې د متحده ایالاتو څخه دا ده چې د دې پیښې په حق باندې په چټکه توګه عمل وکړي تر څو هغه کس یا کسان چې د دې پیښې عاملین وو په شدیده سزا باندې ورسیږي.
مساعدی دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې له امریکایي چارواکو او د کانګرس له یو شمېر غړو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په امریکا کې د افغان امریکا د ښځو په کلنۍ غونډه کې هم ګډون کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې د ناټو په مشرۍ ځواکونه باید تر هغو له افغانستانه ونوځي تر څو پورې چې دا یقیني شوی نه وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د خپل هیواد چارې په خپله سنبالې کړي. لاوروف له یو افغان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نړیوال قانون له مخې د افغانستان حکومت باید دغه توان ترلاسه کړی وي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته کولی شي په هیواد کې نظم و ضبط وساتي. ټاکل شوی دا چې د 2014 کال تر پایه د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هیواد وزی او د امنیتی چارو مکمل ذمہواری افغان امنیتی ځواکونو ته وسپارل شي. او رسته خبردار چې پولیسو پرونو ویل چې ماویست یاغیانو د هند په ختیس کې دوه ایتالوي سیلانیان تختولې دي. پولیس وایي چې دغه دوه سیلانیان 45 کلن پاولو بوسیسکو او یو 60 کلن کلاډیو کولانګیلو له دوه هندي ملګرو سره د تیر چهارشنبې په ورځ د خپلې طبیعت لرونکي خورستو پاتې اوړي سیاست کې يرغمل شوي. د دې دوه هندي ملګري پرون بیرته خوشی شول. د ماویست له یو ویان دغه ایتالویان تورن کړي چې د لمبېدو پر مهال د خدو تصویرونه اخیستل. دوی دغه ایتالویانو د خوشی کېدو په بدل کې چارواکو ته د ماویست مهمو مشرانو د خوشکېدو په شمول د خپل غښتونو یو فیرست وړاندې کړی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د مشال ریډیو د وی پاڼه پته ده mashalradio.com. د پاکستان پوځ چې کله په قبایلي سیمو کې عملیات کوي نو له ځایي مشرانو سره سلا کوي او کنه. یو قبایلي مشر وایي
څومره عملیات په پټه کې دي او پټه نه لوږې هو کې په امینو منډګار سره منتخب منډګار سره اوس په ریچرد هم مشرانه شي.
د امریکایي پوځ مشر مارټن ډیمسي وایي چې له وروستیو پیښو سره سره په افغانستان کې د امریکا مخې پر خپل حال پاتې دي. د هنګو د امن د کمیټې غړی رازی کالی بنگش په ډزو وژل شوی دی. ځایي خلک د هغه د وژل کېدو په اړه څه وایي؟
او په دې باندې انتهایی افسوس اظهار کوو او د هنګو امن کې د خو هم سردارو دا مور امن لپاره لوی نقصان ګڼو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د سویټزرلینډ چارواکو ته لیک نه سی لیکلای. د مشال ریډیو په اونیز مرکه کې به واوري
مشکلات تو مقابلہ کول د پاره یو بل تمرست او کول ډیر ضرورت ته او مختنو ته زیات نه زیاتی خبره ته اهمیت ورکول دي.
د دې او نور څوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته د وسلوالې شخړې په اړه د ملګرو ملتونو چارټر وایي چې په هر وسلواله شخړې کې شکیلې ډلې باید د ولسی وګړو خوندي کول په پام کې وساتي. آیا په قبایلي سیمو کې چې کله د پاکستان پوځ عملیات کوي نو دې ټکي ته پام کیږي او کنه؟ راځي چې په دې اړه د مجید بابر د رپورت واورو.
د وسلبند شخړې یا آرمډ کنفلیکټ په اړه د ملګرو ملتونو چارټر وایي چې په وسلبند شخړه کې ښکېلو ډلو او امنیتي ادارو له پکار دي چې د عامو خلکو دغو ناروغو یا زخمي پوځیانو د روغتیا او درملنې کارکونکو او مذهبي مشرانو که د هر یو مذهب سره تعلق لري د خوندي کولو هر ممکن خیال وساتلی شي. او امنیتي ادارې چې کله هم خپل مخالف وسلوال په نښه کوي نو باید داسې وسلې وکاروي چې نښه یې هم مخالف وي نه کې عام خلک. په خیبر قبایلي سیمه کې د تیرې یوې اونۍ د وسلوالو په ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه ځایي ولس وایي
اختیار بادشاه افریدي بړې سمې تعلق ته جي نه کومې چې تېرې درې ورځې وشوې. په درې ورځو کې چې کوم بدول په بوډا تحصیلي کې روان دی په سپا قوم کې ډېر زیات خلک پکې مړه شوي دي. بله پکې د افسوس خبره دا وه چې هغه لاشونه اوس هم هلته پروته دي په لیارو کوڅو کې. فورسز والا خل دا اجازات خلکو له نه ورکوي چې لاشونه اوچت کړي او لاسونه دفن کفن انتظام وشي. دوه نمبر خبره دا وه پکې چې اپریشن ساسه ماټر ګولي ولي چې ماټر ګولو کې په درې ورځو کې تقریبا 14 پنځلس شپږس پورې ماشومان زنانه مړه شوي دي.
په قبایلي سیمو کې د ځایي ولس په ځپل کېدو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې وایس چیرمن شیر محمد خان وایي چې په وسله بند شخړه کې ښکېلې دواړه غاړې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي.
د دواړو غاړو نه دا څه قول کېږي، یو طرف ته د شهرګرد طرف نه، بل طرف ته د فوج طرف نه، او دواړه کې دي. نو هغه خپل کې نه پوهېږم چې یو بل ته څومره تاوان رسول دی. خدای چې عام خلک ډېر زیات کورونا نه بے دخل تعلیم نہیں، اسپتال نشتا، روزگار نشتا، او خپل کور کے مطلب جی اگر بد جن تیری دار انسانی حقوق نہ جزا ہوئے ہم شدہ ہوتا زناور اور سرم سکرا سکار نہ کلے کزا جزا مگلے خلق و سرکی.
دو پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او ولس مشر آصف زرداری په بیا بیا ویلی دی چې په دغه هیواد کې پارلیمان یو سپریم اداره ده. دا چې په قبایلی سیمو کې کوم پوځي عملیات کیږي، آیا د هغې په اړه د قبایلی سیمو نه پارلیمانی غړي په اعتماد کې اخیستل کیږي او کنه؟ په پارلیمان کې د قبایلی غړو مشر منیر اورکزای وایي
پارلیمان والو قبائل اوزا بریجیو اپریشن مشورہ ہم نا آخری اور بار بار آن لائے کہ وہ یہی کہا دو سکتا اپریشن ہی گوائی اوال خطول قبائل اوزا رکھنے خبر کوئی کنی خصوصی تو گا منی دیا گوئی گی لکی دو میں نگوان اوزا رکھو خواہ مخواہ مشورہ کوئی اگو مشورہ با ضرور کرمت جی اور اپریشن اوزا سمرا عملیات پفادہ کی دیا فادہ نا علاوہ دیا ہو کی اوامین میں نگوان اوزا
د ملګرو ملتونو یاد شوی چارټر وایي چې په وسله بند شخړه کې داسې وسلې یا چاودیدونکي توکي کارول چې د خپل هدف نه پرته ولسی ودانو او شتمنو ته زیان رسوي د یاد شوي چارټر خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو ده. د امریکا د وسلوالو کو لوی درستیز وای چې لورستوی پیښو سره سره په افغانستان کې د امریکا اهداف پر خپل حال پاتې دي. جنرال مارټن ډیمسي په هغه ټلویزیون مرکه کې چې تیر شپه خبره سو د نور امریکایي چارواکو په څیر ژمنه وکړه چې د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې د ملکی افغانانو د وژنې د پیښې په اړه به بشپړ تحقیقات وسی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ای ډمپسي وویل وروستیو پیښو که څه هم د امریکا د عملیاتو لپاره ستونزې جوړې کړې، خو په افغانستان کې د امریکا اوږدمهالي اهداف پر خپل حال پاتې دي. جنرال ډمپسي چې تیر ماښام له پی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره خبرې کولې وویل د امریکا پوځ ژمنه کړې ده چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې به د مارچ د یولسمې د پیښې په اړه چې یو امریکایي سرتیری شپاړس ملکي افغانان په ډزو ووژل تحقیقات کوي. په دې وژنو مزنون امریکایي عسکر رابرټ بیلس اوس د امریکا په یو پوځي زندان کې بندي دی. جنرال ډمپسي د پنجوایي د وژنې مزنون له نورو امریکایي سرتیرو سره پرتله کړ او ویل د افغانستان جګړې ته نږدې 9000 سرتیری په وار استول شوي چې په ډیر ویاړ سره یې خدمت کړی، ډیسپلین مراد کړی او مثبت کارونه یې کړی دي. د امریکا د پوځ ټاپ جنرال د پنجوایي وژنې د قرآن کریم سوځولو او نورو پیښو ته اشاره وکړه او ویل باید د تیرو لسو کلونو له پیښو درس واخلو، خو دا پیښې به د افغانستان په اړه زموږ هڅې زیانمنې نه کړي او د امریکا اهداف به پر ځای پاتې وي. افغان ځواکونو ته له ټاکلې نیټې مخکې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه چې ولسمشر حامد کرزی یې د پنجوایي له پیښې وروسته یادونه وکړه، جنرال ډمپسي وویل افغان حکومت په افغانستان کې د امریکا له اوږدمهالو اهدافو سره موافقه کړې ده او افغان چارواکي هم په دې پوهیږي، خو د ده په وینا د یوې ځانګړې مسلې په خاطر د دوی قهر او غوسه د توجیه وړ ده. ډمپسي 2013 کال چې په ترڅ کې د چارو مشري افغان ځواکونو ته سپارل کیږي ځکه مهم او ټاکونکی وباله چې په بل کال به د هیواد امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول دوی ته وسپارل شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللی و له راستنېدو وروسته ویلي و افغانان هیله مند دي چې د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ده په وینا که افغانانو ته د چارو د مشرۍ چانس ورکړل شي نو دوی به تر هغې اندازې چې موږ فکر کوو ډیر بریالي وي. ډمپسي په خپل مرکه کې د اسلام آباد او واشنگټن د ترنګلو اړیکو مسأله هم یاده کړه او ویل چې پاکستان اوس یو باثباته هیواد دی. د خوشبینی وښوده چې امریکا او پاکستان به وکولای شي خپل اړیکې چې په نومبر میاشت کې د ناټو په هوایي حمله کې د څلورویشتو پاکستانی سرتیرو له وژل کېدو وروسته ترنګلې شول بیرته ترمیم کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري او دا ریپورت د احمد تکلو. په هنګو کې د امن د کمیټې غړی رازق علي بنگش په ډزو کې نامعلوم کسانو وژلی دی او لاغه وروسته پولیسو په دې سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دی. د دې سیمې خلکو د رازق بوکټي او بخشې د رازق علي بنگش وژنه یو ډیر لوی زیان بللی. راځي چې په دې اړه د ریپورت وورو.
په یو وسلوال بد کې د هنګو امن کمیټې ممبر رازق علي بنگش مړ شو. پولیسو تر مخه چې اتوار پر ورځ هنګو ښار کې موټرسایکل باندې ناس دوه نسرګند وسلوالو پر رازق علي بنگش باندې هغه وخت د تماچې ډزې اوکړې کله چې د خپل دکان نه کورته تللو. ډاکټرانو تر مخه چې په برید کې د زخمي کېدو وروسته رازق علي بنگش په هسپتال کې سا ورکړه. دغه پیښه د کېدو وروسته د نوموړي قاتلان په تیښته کې بریالي شول، خو پولیس وایي چې په سیمه کې ملزمان گرفتاره کولو لپاره پولیسو خپلې هڅې تیزې کړې دي. تر مخه چې په دې لړ کې شپاړش مشکوک کسان هم گرفتار کړی شوي دي. د هنګو بازار تاڼې ایس ایچ او اسلام الدین په دې حق له مشال لړیو ته وویل رازق علي بنگش د شیعه ډلې سره تعلق لرلو او نن خپل ابایي قبرستان د هنګو په پاس کلي کې خورو ته سپاري. د نوموړي په مړینه د سیمې خلکو سخت د خفګان اظهار کړی دی. سید حسین علی شاه حسینی مشال ریډیو ته وویل چې رازق علي بنگش په مړ کېدو سره تر هغه غواړي چې د سیمې امن خراب کړي. بلخوا په ضلع هنګو کې دفعه یو سل څلور څلوېښت نافذ کېدو سره هر قسمه اسلحه ګرځولو سره ډبل سواری باندې هم پابندي لګولې شوې ده. د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډی پی او ډاکټر میا سید احمد مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګام د رازق علي بنگش د مړ کېدو وروسته پولیس او انتظامی چارواکو ترمنځ د مذاکراتو پس اخیسته شوې ده. واضح دی چې کوواٹ اور اگزو اور کوربی جنسی سره په لګیدو بندوبستی سیمه هنګو کې د دینه مخکې هم د امن کمیټې غړي په نخښه شوې دي. دوه میاشتې وړاندې ډاکټر خالد نواز فاروقی په وسلوال برید کې مړ شوی وو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د قبایلی سیمې خیبر په باړه تحصیل کې له تیرو څلور کالو څخه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لړۍ روانه ده، خو تر دا مهاله دا نه ده او څرګند چې دا عملیات به خپل منطقي انجام ته کله رسیږي. راځئ چې په دې اړه د مجید بابر د رپورټ واورو.
په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو لړۍ د سکم سلورو کالونه روانه ده. د پاکستان د پوځ په وینا په لومړي ځل په کال 2008 کې د جون په 28 نیټه دوی په باړه تحصیل کې د وسلوالي ډلې لشکر اسلام پر ضد د سرات مستقیم په نوم عملیات کړي وو. دا عملیات د پاکستان د پوځ سلویخت انفنټری ډیویژن ترسره کړي وو. په 2008 کال کې د جون په 28 نیټه کله چې د پېښور د حیات آباد سیمینا شپږ خزې او بیا د پېښور ښار نه 14 عیسوي مذهبي کسان وتښتولی شول او پړه یې د منګل باغ وسلوالي ډلې لشکر اسلام په غاړه واخیسته. نو د دې نه پس دغه عملیات ترسره شول. د راپورونو تر مخه په دغه عملیاتو کې د لشکر اسلام ډلې د پاکستان د پورس په ضد د مقابلې کولو نه ډډه وکړه او پاکستاني پوست سره هیڅ قسمه مزاحمت ونه کړو. د دې نه پس بیا هم یو شمېر عملیات وشول، خو د پاکستان د پوست پخوانی بریګیډیر او د قبایلي چارو کارپوه محمود شاه وایي چې په باړه او دې سره تړلو نورو سیمو کې د پاکستان پوست په سنجیده توګه عملیات نه دي کړي. د زیاتوي
محدود وو، هغه مطلب چې هغه نوم به وایي کې خو درغلم او بیا درغلم او دا به معمولي شانو خو یو څو میله به لاړ او بیا به واپس راغی، بیا به چې زړه دې سم شي لکه سزا به ورته سم دې شي. اوس چې پوره ورته څنګه هغه وایي چې کار ورته ووایي چې دې اوس پرېدونه او په دې کې صرف دا باړې تاسو نوم اخلی دا دا شامل دغه علاقو سره دا چې کوم علاقې ما تاسو وویل او غیجنسي علاقې دي او دا خبر دا ساری د کور مې او دا درې وړه رہے ہوجے کی او دې دې کې دا کسان چې کوم نه دا گیر کی صفائی کې دې زرا دا دې علاج دې او هغه کې و باره کې هم بلا سیزن ختم شي او دا دوه دوه
د خیبر قبایلی سیمې په در ادم خیلو کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو مشر کرنل شاهد وای چې اوس د وسلوالو زور کم شوی دی او دوی نه منظم دي او نه د یو مشرتابه د کمانډ لاندې دي. د زیاتوي
د دوی اوس زور دکه پاتې دی. تاسو لکه مخکې فیوري کال دوی به بالکل په زړه سینه مانتې به مخکې لراتلل او پوځ سره به یې مقابلې کولې او نور کارونه به یې کول. هغه اوس د دوی زور ختم شوی دی. دا هغه آخري زور دی او هغې کې دوی صرف دکه کولی شي. یو ځای کې بم کې خود بل ځای کې خودکش لاړ. هغه فزیکل فیکټ دی ډونټ هیو دی کیپاسټی ټو ډو اټ ناو اینډ دی کانټ افورډ اټ.
د دې نه مخکې په باړه او د خیبر ایجنسی په نورو سیمو کې فوزی عملیات د لشکر اسلام، انصار الاسلام او یو شمیر نور وسلوالو ډلو په ضد شوي وو. دا موجوده عملیات د چا په ضد روان دي؟ بریګیډیر محمود شاه یو ځل بیا.
زما په خیال دي چې غیر ملکي چې کوم دي کنه نو هغه تقریبا د پیروزو او باقی چې کوم دی چې لوکل دي د هغې تعداد چېغتي کمه کېږي. کله چې خلک وګوري چې یاره دا خلک راغلي دي او دي فی الحال مضبوط د هغې طرف ته شي او چې کله حکومت بری وموندي نو هغه بیا دي طرف ته شي نو د هغې تعداد صحیح اندازه کول مشکل.
په باڼه کې د سکم څلورو کالو نه د عملیاتو په نتیجه کې تر دا مهال څه 15,000 کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوي دي او د ماشومانو او ښځو په شمول په لسګونو کسان وژلې شوي او په سوونو زخمیان شوي دي. خو نه د پاکستان پوځ او نه حکومت تر دا مهال په ډاګه کړې ده چې دا عملیات به خپل نتیجه خیزه انجام ته کله رسی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 12,113 14,500 او 15,500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خپل هغه خبر یو ځل بیا تکرار کړی ده چې د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د سویټزرلینډ چارواکو ته لیک نه سي لیکلی. دغه په خبره نه یوازې په پاکستان کې بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ولسمشر ته دا استثناء حاصل ده. او دغه په خبره سپریم کورټ د پارلمان ته ولیکي او پارلمان دغه په خبره یوه ولسي اداره ده. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په ریپورت کې اورو.
رسنیو سره خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي کچېرې سویټزرلینډ چارواکو ته د خط لیکلو کشاله زما په استعفا هوارې دي شي نو زه استعفا ورکولو ته تیار یم. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د صدر د استثناء په حواله وویل چې دا معاملې دي سپریم کورټ پارلیمان ته وړاندې کړي او چې پارلیمان څه هم فیصله وکړه هغه به د دې ملک او ولس په ګټه کې وي.
زه فکر کوم چې تر ټولو غوره لار دا چې دا معامله پارلیمان ته وړاندې کړی شي. هلته به وکتی شي چې څوک د دې په حق کې دي او څوک یې پر ضد دي او دا صرف یوازې د پاکستان صدر ته نه بلکې دا خو ټول نړۍ کې صدر ته ترلاسه وي. زرداری ته نه، هر هغه تن چې په دې چوکې ناست وي هغه ته استثناء ترلاسه وي او زه وایم چې صدر آصف علي زرداری په خپله هم دا استثناء نشي ختمولی.
کله چې مشال ریډیو د پخوانی اټارنی جنرل او د قانوني چارو تزیه کار وکیل شاخاور نه د صدر د استثناء لړکی وپوښتل نو هغه ویل
جی دیکھیے خبر دا دے چکم دا آئین کے دا چکم آرٹیکل 248 دے اگر کی دا لکھلی دی چے صدر یا گورنر دا صوبے چکم دے اگر در حقا پورے چے اگر پا دا عوضے باندے دا تائنات دی اگر باندے دا ہر قسم فوجداری کرمینل پروسیڈنگ چکم دے اگر نشی کدائے شروع کدائے ہم نشی ندا خبر خوب آئین کی بالکل واضح لکھلی دے بلا خبر دا دے چے پا دا NRO کیس کے سپریم کورٹ دا یو واضح فیصلہ کری دے چے دا حکومت د سویټزرلینډ چې کوم اټرنی جنرل دی هغه ته بیا هغه خط لیکي.
شاخور زیاته کړه چې د یو ملک پارلیمان کې قانون جوړولی شي نو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دا غواړي چې دا معامله پارلیمان ته وړاندې کړي.
وزیر اعظم پرون دام خبره کړې ده چې دا خبره سپریم کورټ ته پکار دی چې د پارلیمنت شي ځکه چې د پارلیمنت آئین جوړوي شي او آئین کی ترمیم کوي شي. په زما خیال دا چې دا خبره د اوس پارلیمنت ته دی لګیږي. آئین کی ترمیم کول یا قانون سازی کول دا د پارلیمنت کار دی او چې کم پارلیمنت آئین او قانون جوړي یا ترمیم کوي هغه هر یو عدالت هغه پابندي چې هغه په قانون باندې عمل درآمد کول او یو خبره کېدای شي چې سپریم کورټ دغه سیو قانون ختموي هم شي چې هغه کې دا وی چې هغه د عین کې چې کم د بنیادی حقوق ورکړي دي هغه سره تصادم لري.
د ذکر وړ دا چې د رستیو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پنجاب باولپور یونیورسټي کې د خطاب په وخت هم ویلی وو چې هغه د سویټزرلند چارواکو ته د صدر پر ضد خط نشي لیکلی، ځکه چې د داسې کولو سره به هغه د عین خلاف ورزي وکړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د جاج اخیستلو او نوې کړنلارې ټاکلو لپاره به د پاکستاني پارلمان شریک غونډه د روانې میاشتې پر شلمه نیټه کیږي. په دې غونډه کې به د امریکا او نیټو سره د اړیکو نوې خارجه پالیسی په اړه به د ټولو سیاسي ګوندونو اعتماد ترلاسه کول کیږي. د دې غونډې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
د ایوان صدر لخوا جاری شوی بیانیه تر مخه د نوې خارجه پالیسۍ ټاکلو او ناټو او امریکې سره د تعلقاتو بیا د سره جاج اخیستو د پاره به د پارلیمان شریک غونډه د روانې میاشتې په شلمه نیټه کیږي. د پارلیمان د غونډې دوران به د کمی سلامتی کمیټې سفارشات ایوان ته د غور د پاره وړاندې کول شي. د سفارشاتو کې مهمې نقطې افغانستان کې امریکې سره د مرستې لارې چارې لټول، پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د امریکې مرسته او کمک، او ناټو ته به په کومو شرایطو د رسد اجازه ورکول شامل دي. مشال ریډیو چې کله د امریکې سره د نوې تعلقاتو او ناټو ته د سپلای پاړه د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق نه تپوسو کو، نو هغه وی
مونږ حکومت د پاکستان ته دا وایو چې د یو باوقار، عزتمن او خوددار قوم په حیثیت باندې د ټولو ملکونو سره تعلقات پکار دي، خو د چا د مفاداتو لپاره خپل قوم وجل یا خپل د هغوی په سرونه چپول دا مناسب نه دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او مسلم لیگ نون غړی پیر صابر شاه د خپل ګوندریز صدا سے بیان کړو.
په داسې صورت کې د پارلیمنت یا حکومت چې کوم دی هغه ته 50 صورت امریکې ته داسې مراحت نه دی ورکول پکار چې زمونږ په ځمکه باندې اصله لاړ شي او بیا د زمونږ د خلکو خلاف هغه استعمالیږي.
موجوده نړیوال او سیمه ایزو حالاتو کې کارپوهان د پاکستان او امریکې کړکیچ او تعلقاتو ته څنګه ګوري؟ په دې حق لراته د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر اشرف علي وې
دا خبره کول چې د پاکستان او امریکې تعلق بیخی پکار نه دی، زمه چې دا به ډیره نامناسبه خبره او دا ممکن نه دی. دغه بنیادی وجه دا ده چې پاکستان امریکا ته اړتیا لري او امریکا پاکستان ته اړتیا لري.
د یادونه وړ ده چې د تیر کال نومبر په 26مه نیټه د مومندو ایجنسی په سیمه کې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو لخوا په یو برید کې 26 پاکستانی عسکر وژل شو. د کومې رستو چې پاکستان په ځوابي کاروایي کې د ناټو د رصد لارې اوتړلې او امریکې سره د تعلقاتو د جاج اخیستو لپاره د پارلیمان سلامتی کمیټې ته دا کار وسپارلو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کیک دی کیک دی.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دی؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دی
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو رمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په منځ کې زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی. دا یو لمونځ زده کوو، هغه دی ملاج زده کوو، زه باز زده کوم.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنده لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 5:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو د دې ټولو خبرونو د اوریدلو لپاره چې تاسو څخه تیرې شوی وي د مشال ریډیو ویبپاڼې ته ورسی. هلته تاسو دا ټولې خبرونې په تکراری توګه هم اوریدلی سي او هم په لیکله بڼه لوستلی سي، تصویرونه کتلی سي او ویډیوګانې کتلی سي. یونی مو بجا سوی دا د مسپشین مجید بابر سټوډیو ته راغلی. راځي چې خبرونه لنډیز واورو.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یو مشر ویلی دی په قبایلی سیمو کې وسلوال او امنیتی ځواکونه د بشری حقوقو خلاف ورزي کوي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې اته کسان وژل شي او 15 نور ټپیان شوي دي. د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر منیر ورغزی وایي چې د روانې میاشتې تر پای به اف سی آر په بدل شوي حالت کې په قبایلی سیمو کې نافذ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول بنن واشنگټن ته ځي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د ناټو په مشرۍ ځواکونه باید تر هغو له افغانستانه ونوځي تر څو پورې چې دا یقیني شوی نه وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د خپل هیواد چارې په خپله سنبالې کړي. د هند پولیس وایي چې ماویست یاغیانو د هند په ختیځ ریاست اوډیسا کې 2 ایټالوي سیلانیان تښتولي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونو لنډیز مو ل مجید بابر څخه اورید. او سم لجمنې سره سم وخت رسیږي د مشال ریډیو اونیزی مرکې ته مایک خپل همکار خالد خان تسپارم.
دا سات مونږ سره په مشال مرکه کې د پښتنو زنانو د پاره کار کوونکې د خويندو کور مشره مریم بیبی ناسته ده. هغې نه به پوښتنې کوو، د هغې د جن په حالات په خبرې کوو، د هغې په هڅو د هغې په کوښښونو به خبرې کوو چې د هغې دغه تنظیم د خويندو کور د پښتنو زنانو د پاره څه کوي. مریم بیبی دا راته وایي چې تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري؟
زما تعلق خیبر پښتونخوا سره علاقه ده، فربن ورته وایي، د وزیر قبایلو علاقه ده. علاقې نوم دی جانی خیل، هغې کې وړوکې غوندې کلی د ملی خیل، هغې سره زما تعلق دی. او دا چې دی هغې علاقه کې اوس هم د زنانو تعلیم چې دی ډېر شاته دی، نو زما والد صاحب دی خدای پکو بخي، هغه په هغه وختو کې 50 کاله مخکې سوچ کړی و چې تعلیم چې دی د زنانو په اسلام کې برابر حق دی او مونږ ته خپلې لوڼو ته تعلیم ورکړو. نو زه په هغه خوشقسمته زنانه کې یم چې هغه وخت کې ماته خدای پاک د تعلیم موکرا کړ.
تعلیم څومره وکړ تاسو؟ خپل کلی نه پېښور ته څنګه رالی؟
زما والد صاحب چونکې په سرکاري نوکری کې وو، نو د هغې ترانسفر به کېدل، تبدیلیانې به کېدې، د نوکری په سلسله کې به خوا دې خوا د هغې تبدیلي کېده، نو ځکه به مونږ بدلی به کېده، نو مونږ به ورسره ګرځېدو. نو تعلیم شروع، تعلیم خو هماغه ځای کې مونږ وکړو، په بنو کې مو کړو، خو بیا وروستو بی ای چې دا 14 دی ما د پېښور یونیورسټۍ نه کړو.
مریم بیبی کدا مراته وایي چې تاسو په کورنۍ کې تاسو نور څومره زنانه یا تاسو خويندو به وی هغه هم دغه تعلیم کړی دی؟
مونږ ټول اته خويندو رونه یو، شپږ خويندو یو، دوه رونه یو. او چې څنګه تاسو ته ما خبر وکړه، زما والد صاحب خدای دې وبخي، خدای دې ته جنت نصیب کی، هغه چې دې پټول باندې تعلیم وکړو. زما یو خور ماشاءالله ډاکټر ده، ډاکټر روبینه وزیر، په خپل دغه باندې ډېر زیات د خپل علاقو خلکو ډېر خدمت کوي لګیا ده. نو مونږ ټول خويندو رونه باندې مونږ ټول تعلیم کړی دی.
دا 14 نه پس بیا تاسو دا تعلیم ولې پرې خوده واده شوي؟
او چې څنګه د پښتنو رواج دی، نو بیا چې دی زمونږ خاندان فیصله و بیا نه پس واده شوم، نو تعلیم مې ځکه مخکې نه ویل شو.
تاسو واده پښتونخوا کومه سیمه دغه ځوانو چې هغه سره ستاسو واده
چې څنګه د پښتنو رواج دی؟ زما خپل تر زوی او هغه چې دی پېښور کې نوکری وه، او نو دلته به چې زه واده شم نو پېښور ته رالو، خو بیا مې تعلیم واده نه پس پوره نه کړی شو. ماشومانو شو، ماشومانو سره بیا تاسو ته پته ده چې کور ډېرې ذمهواري، نو تعلیم بیا سمدستی نه کړو پوره. زما څلور ماشومان دي، هغې کې دوه لکان دي او دوه جینکې، او درې واده دي او یو لا واده نه دی. خدای دې لري، زما اووه نوسیم دي، دوه مې نوسی دي د زوی نه، او د لوڼو نه مې 15 لکان.
کدام راته وای چې تاسو کله چې واده شوه، نو بیا دغه ضرورت تاسو څنګه محسوس کو؟ تاسو چرته نوکری شروع کا، څنګه د کور راوته؟ لکه د کور راوتل زما مطلب چې د خلکو خدمت.
د تاسو ډیر ښه سوال دی. زه چې د واده نه پس به څنګه ما تاسو ته وای چې بیا ماشومان شو، خو ور سره دغه شانتي حالات، ارچا باندې مشکلات مرضی، ارچا باندې سخت وخت مرضی، دا نور الله پاک ډیره مهرباني دی چې نور دم داسې سخت وخت رستم ته به احساس وشو چې کله زه بهر روتم خو هغه ټایم کې د پیسو ضرورت محسوس شو ځکه چې زما خاوند چې هغه لږ شانتې بیمار و ذهني طور باندې بیمار و زما لورونه چې دي هغه ما ته ډېر زیات زما سره زما د بچو سره ډېره مرسته کړې ده زما بچی پې ډېر زیات ګران و خو ذاتي طور باندې ما دا خبره به بالکل خوښه نه وای چې زه دې لورونو ته لاس نیسم لا دې زرونو ته لاس نیسم لا دې زه هر وخت مور ته وایم چې دا شی کم دی او دا شی کم دی ځکه چې د پښتنو په معاشره کې تاسو څنګه پته ده چې دومره زیات ښځې چې دي خپل مشکلات او خپل ضروریات دومره اسانۍ سره چې خپل خاوند دې سم نه وي بیماری چې خپل خاوند دې نه اله کونډه نو دومره اسان نه وي چا دې لاله ورته وایي چې زما دا مسله ده اله دا مسله مې ده نو ما زړه کې دا وایي چې ما چونکه تعلیم کړی دی نو زه به بېخي بوج به پې نه جوړېږم ظاهر ده چې زما په نوکرۍ سره خو هغه ما نه شو کولی چې کوم زما لورونو زما بچو ته آسایش ورکړي وو هغې تعلیم باندې څومره پیسې خرچ کړې وې لا هغې ته نور کوم دغه ورکړی وو تحفظ ورکړی وو اخو ما نه شو کول خو ما دا وایي چې زه بالکل بېخي ټول بوج دی په لورونو باندې نه یم په مور باندې نه یم او په ورونو باندې نه یم نو هغې حوالې سره ما دا کوشش وکړ چې زه دې سنه سو ځان ته په کور کې دننه وي لا د کور نه بهر وي د حق حلاله سنه ماتا لاس پہ وحل پکار دا زما خواہش ہو
کم دغه سی ارګنایزیشن یا دفتر مو هغه ټیم دغه کوچای کی تاسو نوکری کړم به
ما سلو پندش پګ کوشش وکړم خو چونکه من د پښتنو پر واچ کی دا ډیر زیات بد شمیره لیدل چې زه دې نوکری بنو کوم نو زما بابا دې خو دې باقي مور مې دې خو دې پاک باقي هغه به پجرګه مال را لاله شي ته من مشرمه و ته پیس کې سم نوکری شي او ته بنکه او ته نو مطلب دې چې ماته دوه درې ځله خو ټیچنګ ملو شوی وم چې زه به چېرته سکول کې استاد یې ماته ملو شوی وم خو هغه به رالل او زه به هغې نه منع کړم چې نه تا زمونږ ډېره زیاته شرم خبره ده او دا ډېره بده خبره ده او ته به دا کار ته به نه کوې نو زه به بیا کور ته به بیا رالم بیا به چې زما لکه ضروریات یو کور کې خو یو خبره نه وي که نه بیا به چې زما لږ دغه ونو بیا به ما وایي چې زه ولې بېکاره نه زما بچي بیا لوی وو نو ما چې ولې بېکاره کور کې ناستې ماته څه ناڅه کول په کار دي نو بیا ما دا چې دا قدم دا سمینار غوښته چې دې لکه بغاوت ته وکم ما خپل خویندو سره مشوره وکړه یونو سره مې وکړه ورندریاونو سره مې وکړه یو ماحول مې جوړ کړو چې هغه پوه شي په دې خبره باندې نو هغه او بل بیا زما خورم ډاکټر اشفلا نو زما دې خور ډاکټر روبینه وزیر ډیر زیاته ما سره مرسته کړې ده هغه چې کله ډاکټر اشفلا نو هغه بیا وایي چې او دې کې خو سبا د خبر نه ده ډاکټر کوم نو تم تاته چې څه حق حلاله سمې لويږي نو ستا په کار دی چې ته
مریم بی بی سنگا چې تاسو خبرو کا بیا د پښتنو زنانو د پاره د کور وتل التکار کول بیا د کورنۍ طرف هم ستونزې وي مسلې وي او بهر بیا کوم دفتر کې یا کوم ځای کې چې کار کوي هغه سي مسلې وته په دغه اکل کوم راته
ما څنګه تاسو ته وایي چې ما ډېر کوشش وکړو چې خپل چې کوم زما چې زه هغې ته ووایم چې زه هغې ته دا یقین ورکم هغې ته دا اعتماد ورکم چې بای دا په کم قانون باندې لکه دا فرض کې عمل ده اسلام منی کوي که دا په کم قانون مطلب دی چې دغه ده نو اسلام خو چې دی ما لږ شانتې زمونږ کور کې ډېر دینی کورنۍ سره زموږ تعلق دی نو موږ سره ډېر مولانا اشرف علي ثاني کتابونه وو ما سټډي مې وکړه هغه مې نو هغې کې ماته دا ډېر زیات دغه وشو یو دغه مېله وشو چې سکون مېله وشو چې دا خو زموږ پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه و علیه وسلم اولنۍ بي بي چې وه هغه یو ډېره غټه ډېره لویه بزنس دغه وه یو ډېر غټ کاروبار یې او پیغمبر علیه السلام سره یې ډېر امداد کړی د خپل کاروبار او د خپل چې کوم د هغې آمدن وو هغې وجه نه پیغمبر علیه السلام سره ډېر امداد شوی وو فرض کړه که دا دومره هي لکه غلطه خبره وی الله پاک به دغه شانتې بیبي پیغمبر ته ولې کتله چې هغه یو کاروبار یې کولو نو یو ډېر غټ مثال بیا چې دی چې لږ شانتې مې نور د دې دغه وکړه مطالعه مې وکړه نو بیا ماته نور هم دغه وشو چې داسې نو خو ورسره ورسره ما دا بالکل نه غوښتل چې زما ورونه یا زما لورونه دي یا زما اوښې دي چې هغې دي ځکه چې هغې هغه پوهه د اسلام دغه کې بارګی نه و او زما چې یو اپروچ دا و چې هغه نو ما هغه کې ډېر زیات کوشش وکړ چې دی ما سره شي او ماته دی لکه مرسته راکړي.
ستاسو وینا دا ده چې زنانه له کار په کار دي خو د پښتو او د اسلام په دایره کې په حیا او عزت سره.
بالکل بیا چې زه بهر وتم نو دا خبره خو ماته بالکل په رڼا ورځ په شانتې ظاهره شوه چې ډېر تکلیف کې دي او ډېر زنانه تکلیف کې دي چې کومې کونډې دي اوس خو تاسو ته پته ده چې دا چې کوم ډېر زیات حالات خراب دي هغې وجه نه د سیلاب وجه نه ډېر در په در شولې نو ډېر تکلیفونه هغې ته صرف دې وجه نه دي چې هغې سره پوهه نشته. هغې سړي شته نه هغې روزي دپاره بهر وتلې دي او هغه زنانه د کور نه بهر وتې هم نه شي او بیا نور نور خاریو کې پرتی دي نورو کلو کې پرتی دي نو ډېر په حالت د بد حال کې دي. نو ماته ډېره زیاته واضح شوه چې کله چې زه یم زما حالات ډېر زنانه ډېر ښه دي او چې ماته خدای پاک موکه راکړه نو زه به زنانه دپاره دغه شانتې کار کوو چې زما خپل هم پکې دغه روزي لګېدلې او ورسره ورسره چې دغه هم خیر ښېګړی تاسو خو مختلف قسم تاسو ته پته چې کارونه کېږي که نه چېرته نوکري مې هم کولی شوله خو ما چې نه دغه شانتې بیا خویندو کور چې دی هغه داسې
د خویندو کور په هکله به خبرې کوو خو ستاسو بیا څوارلسم پورې تاسو وایي سبق دغه د تعلیم دا لړۍ دغه سلسله مو جاري وساتله که په دغه دې مو پرېښو بیا
زما په نظر چې څو چې زه کله بهر راوتم ماته پته ولګېدله ماته دام پته ولګېدله چې زنانه چې د خپل ځان د اسلام په مطابق د خپل پښتنو دستور رواج په مطابق هم که په خپله معاشره کې تبدیلي غواړي نو او تعلیم ډیر ضروری دی. زما څوارلسم پورې کوم تعلیم هغې اوسه پورې دې ځای ته خو زه راورسلم چې خویندو کور دې موږ شروع کړو خو بیا ما محسوس کړه چې نه چې کوم دا پالیسیانې جوړېږي دا چې کوم زمونږ قانون جوړېږي دا چې کوم زمونږ ادارې دي دې باندې پوهېدلو دپاره ما ته لکشانتې خپل تعلیم نور مکمل کول دي چې څنګه ما تاسو ته د بچو مور ما او عمر کې هم زما کافي عمر و خو ما دا چې کوم شوق و دی چې دا زه ځان نور هم پوه کړم لکه تھیوري باندې هم زه ځان پوه کړم د تعلیم حواله علم حواله سره. نو بیا ما کوشش ډېر زیات کړو نو ما ته یو سکالرشپ پلاو شو د یو کې نه لنډن نه هغې ته بیا زه لاړم نو هغه ځای کې ما ایم اے وکړو او بیا مې خپل ایم اے چې دی ام ایم فل کې واړولو سوشل پالیسی کې مکړو ځکه چې زموږ سوسایټي کې څه کیږي او ولې کیږي او هغه کې قانون څنګه دغه کوي او زموږ چې کوم کردار دی د مسلمانانو د پښتنو کردار. مثلا زه تاسو دا یو مثال درکم چې ما څومره کونډې ښځې وکتلې ځوانې ښځې چې کومې کونډې شوې دي نو هغې ته بجای دی نه چې موږ دې والا مرسته ورسره وکړو هغې باندې شک کیږي یا هغې سره امداد څوک نه کوي خو خبرې ورپسې ډېرې کوي دام نه کوي چې هغې ته ووایي چې ستا لکه د بچو خیال پریشانی آنی دی. نو بیا چې دی بیا کردار حوالے سردا غدا چې څنګه تنه نه کور نه بار اوزی لغه ته په بد نظر باندې کتلی کیږي کپ بس کی زی نو تاسو ته پته ده چې په بسونو کې چیزې نو ډیر بد هلی مور پلار ډیر په فکر کې هغه خپل لونو بار کې ډیر پریشان نه غریبانه نه خو تاسو ته پته غاړي خور چا سره نشته کنه نو چې په بسونو کې بزو چې بسونو کې زیم نو پریشان نه چې سکول ته زی نو پریشان نه سکول نو پس سی پریشان دا خبرې انسان سوچ ته مجبور کیږي یا الله پښتانه دي کنه په دې سړک باندې پښتانه ګرځي او کور کې هم تور سره ناستې دي خویندې هم ناستې دي میندې ناستې دي لوڼه هم دي ښځې هم دي ټول ضرورت پرې وځي خو چې څنګه د کور نه بهر وځي نو پردی تور سره ته په بد نظر باندې ګوري نو دا یو ډېر د سوچ مقام دی. نو دا دې چې دې 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 سره موږ چې تعلیم چې دی ډېر ضروري دی.
د خویندې کور بیا څنګه جوړ شو دا کله جوړ شو دا مقصد یې سو
خویندې کور چې دی په درې نوي جوړ شوی دی او مقصد څنګه ما تاسو ته خبر وکړله چې یو زنانه په تور باندې چې کوم ما ته زما حالت ډېر ښه و ځکه چې خاندان وجه والي سره خو غربت وجه زره شکر دی الله پاک غربت دغه نه وه ماشومان مې سکول ته تلل نو ما یې چې زما ته دومره مشکلات و یو غریب ښځه او چې غیر تعلیم یافته ښځه یې هغې ته اوس دومره مشکلات نن سبا وخت کې. نو بیا خویندو کور چې جوړ شو هغې خاص مقصد دا و چې مونږ یو دا چې زمونږ یاره ده زمونږ یو په معاشره کې ډېره سخته یاره ده هغه چې د ښځه باروزي دا خو چې تعلیم وکړي نو دا خو به ورونو دپاره کور دپاره پوره خاندان دپاره بدنامي نو دا یاره چې دا د یارې سره مونږ ته دغه مقابله کول دي چې دا یاره تاسو ښه تعلیم ورکوي چې تاسو ښه تعلیم ورکوي په هغې بیا هغه باندې یقین وساتي اب قلم تستا چې څه تاسو کوي اب تاسو ریبي نو مونږ چې خط علی مرکو نو مونږ به یو خاندان یو خط خاندان برازي بغي په نتیجه کې نو تعلیم چې مونږ خط علی مرکو دا ټول دا تاسو کم تعلیم ورګي او دا چې بیا چې زنانه چې خط علی مل ورکه اعتبار پیو کې یقین پیو کې تحفظ ول ورکه او خپل زمونږ ورونه چې بس سړکونو باندې خو زمونږ خپل ورونه ګرځي هغه تم دا په تولګي چې دا بهر دا داستالو رم کور کې نشته دا په غي نظر ورته ګوري
تاسو مطلب دا چې دا یو ښه کام د پاره تعلیم یافته مور تعلیم یافته خور ډیر ضروری دی د دې د پاره تاسو څه کړی دي تاسو د خویندو کور د اړخه تاسو د پښتنو زنانو ته د پوهې ورکول د پاره څه کارونه کړی هم دي
الله پاک ډیره مهرباني ده چې مونږه تعلیم چې دی دا زمونږ یو ډیر اهم دغه دی پروګرام دی او تعلیم کې دیر لوور دیر اپر کرک بنو یعنی خیل هلته ایریا کې موږ کار کول یا یو تعلیم زموږ ډیر جوت اهم یو پروگرام دی دین علاوه پیښور شو کرک شو دی کې موږ وړې وړې قرضې هم خو تور کو ځکه چې موږ دا څنګه ما تاسو ته خپل کې څو کړل هم کله موږ کلو کې کار شروع کړو موږ ته دا واضح شو چې په لاس کې سو وینه نو هغه څنګه به ټایم ورکړي تعلیم به څنګه مخکې بوزي نو موږ وړې وړې قرضې هم ځان ته ورکو صرف فی الحال موږ قرضې په کرک او په پیښور ډسټرکټ ورکړې دي دین علاوه موږ بیا هغه ته پوهه هم ورکو سینټر هم جوړ کړی دي چې کوم کې اغیلا لکه وړې وړې اسکل ٹریننگ ورکو والا او بیا د صحت ته موږ پروگرام صحت بار کې امدا چې ماشومان پیدا کی ډیر خزم دي شي او ډیر ماشومان چې پیدا کیږي نو مړ شي دا یانو ٹریننگ ورکو زموږ کلو کې تاسو ته پته ده چې ماشوم خزه بیمار شي ماشوم کیږي چې سو پر اخري مرګ تور سي نه غینه پسی بیا غم کې سپټال ته راځي نو موږ کوشش کوو چې هغه شانته په ورکو چې علامات باندې پوي شي نن سبا موږ کار کول غوې چې دا زموږ خويند او خاندانونه چې غشوی دي د سیلاب د وجه نه یا په نور د وزیرستان د کور شوی چې کوم دي نو دي سره موږ ډېره زیات کوشش کولې غوې سنټر هم وړې سنټر هم جوړ کړی دي
نن سبا چې په پښتونخوا او قبالي سیمه کې د ځین خلکو د لاړه د جنکو سکولونه په خصوصي توګه الوزیږي دا د دې کام بدبختی نه ده
ډېره زیاته بدبختی ده ام دا خو ما تاسو ته خبر وکړه چې ډېره زیاته بدبختی ده زه هم چې خپل ځان ته انسان سوچ وکي نو لکه یو دومره بے بسا یو کمزور ماشومانو د جنکو سکولونه دی وجه نه چې په سار سره وجه باندې بربادی کنه نو تاسو لکه سوچ وکي چې اسیم جنکه سکولونه ته نزي اسیم ما تاسو خبر وکړه چې نی پر دې مور پلار چې ډېر پریشان دي سکول لګلري نو چې کور کې دیناسته خو سکول ته ولي ولي کوم چې کوم مړه خلک ته هغه انګریزي سکولونه ته ولي هغه ته خو پریشانی نشته هغه پرایویټ سکولونه ته ولي او چې بدبختی ده بدبختی دا د خويندو کور دا طریقہ کار دی چې مونږ نه چا سره نه مونږ خلا وهو مونږ خپل کار چې دی هغه ډیر واځي کو خلکو ته او چې د خلکو مرسته یې نو صرف التبیا کار کو چې کوم دي کې خلک تیار نه او هغه ډیر زیات شکوک او شبهات نو مونږ کوشش کو چې هغه د راشي زموږ دفتر ته د راشي مونږ سره خبرو کی کوم چرته غلط یې مونږ دی پوهی کی لکه چې مونږ دا بالکل دا ونه کو چې مونږ په اسلام باندې ډیر پویو یا مونږ لکه چې تاسو ته په پښتونخوا کې خو کا د سواد ته نو خپل تهذیب دی خپل کلچر دی هغه تاسو داسې نشئ ویلی چې د سواد چې کوم رواج دی هغه په وزیرستان کې وی لا هغه په مومندو کې وی نو موږ ځنه وای چې موږ پر سبا باندې پویو موږ دا وای چې موږ د دکړې ته پرم تیار یو موږ نور خلکو نو دکړه کول غواړو او چې الله پاک موږ ته سمو کار کړې د موږ هغه خلکو ته هغه سره خپل د کول غواړو نو زموږ به چې کوم ځای کې موږ پوښتنه چې کوم ځای کې لګا ډیر مشکلات دي نو موږ کوشش کو چې خلکو خلکو سره د خبرو وکړو، موږ په خپل ځان پوه کړو دغه په دغه باندې، او هغه دې زموږ په پروګرام پوه شي چې بیا بالکل لکه خبر نه کیږي نو بیا موږ هغه ځای پرې، او چې کوم ځای کې زه لکه لږ دغه وي نو بیا هلته موږ خپل کار بیا جاری ساتو.
تاسو خویندو کور هم یو این جی او ده، یعنی غیر دولتي موسسه ده، او د این جی اوز په حق لدا یو کنسپټ چې د خلکو ځان لپاره د روزګار یو ځایونه جوړ کړی دي، د چا په نوم چې جوړ کړی دي، لکه ستاسو د زنانو لپاره ده، هغه زنانو ته هغه مرستې نه ورکوي، بس خپل د ګټې یو 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 ځای جوړ کړی دی ځانله. په دې کلاس د خویندو کور تاسو څومره دفاع کوي، او د عام تاثر چې د این جی او په حق لا دا آیا ټیک دی غلط
دی؟ کیدا چې زما ول د دې خبرې جواب درکم چې زویم چې ار په ار دغه کې خبر شته، په ار معاشره کې، په ار تنظیم وای یا څه تاسو دغه کې ار دغه خبر شته، نو دا خبره چې مونږ دا وای چې ټول بدی، ټول غیر سرکاري تنظیمونه بدی، نو دا غلطه ده. او که زه دا وایم چې نه ټول غیر سرکاري تنظیمونه ډیر ښه دي، نو دا غلطه خبره وای. خو بد ار دغه کې شته، او الزام لګول دي دا جی ډیر اسانه خبره ده، الزام چې شا باندې تور تړي ډیر اسانه خبره ده. خو چې ټیک خبره کې، او هغه چې څنګه پیغمبر علیه السلام ویلي چې خبره کې، نو هغه ځان نه خبره مه کوه، افواه مه پیلوه کوئ. دا خو ډېر غټه دغه ده، زه خو یم چې ډېر غټه ګناه ده چې چا باندې تور تړي. نو چې کوم یو ذمه دارانه یې رویه ده، هغه خو هم د تعلیم د کمۍ وجه نه ده، که نه د کردار چې زموږ کوم کردار اسلام یو کردار ورکړی دی، نمونه د پیغمبر علیه السلام ورکړې ده، هغې کمی ده، که نه د تعلیم کمی ده. د خویندو کور او دا هم تاسو بالکل ټیک وایې چې غیر سرکاري تنظیمونه دي، په هغې کې ډېر زیات خلکو ته روزګار میلاوه دی. زما په نظر که دا ښې طریقې سره دی ته ګورو، نو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې بېروزګاري چې ده هغه یو ډېر غټ مسله جوړه شوې ده. دې ته ښې طریقې سره وګورې نو دا خو یو ښه خبره ده. او زما په نظر که حکومت کې څوم کسان دي، سرکاري ادارو کې کسان دي، هغه هم چې خپل کار ښې طریقې سره کوي، نو عوامو ته به ډېره زیاته فایده وي. نو تنخواه چې څوک اله لوي، نو که هغه غیر سرکاري دی او که هغه سرکاري دی، نو هغې ته زه دا نه وایم چې دا غلط کار دی. بله خبره داسې دا خویندو کور اولې سره وکړه، نو زه دا نه وایم چې نه مونږ بالکل داسې یو چې مونږ نه خوړو څوک خشته نه، بېخي دا نه وایم، ځکه چې زموږ تنظیم کې ډېر زیات خلک کار کوي، او قسم قسم خلک کار کوي، قسم قسم ماحول نه خلک راغلي دي، نو زه دا بالکل نه وایم چې مونږ ټول ډېر ښه یو. خو زه دا بالکل دغه سره ویلی شم، اعتماد سره ویلی شم چې زموږ نیت بالکل صفا دی، او مونږ دا کوشش کوو لګیا یو، زموږ دا همیشه کوشش دی چې ښه کار دی کوو، او چې کوم خلک مونږ سره کار کوي هغه صرف دا نه دی چې زه ځم او واپس راځم، چې هغه په دې باندې پوه شي چې دا هغه ناست دی په فاینانس کې کار کوي، چې پوه شي چې دا د غریب کس خدمت لپاره دی، که په فاینانس کې دی، که ډرایور دی، یا چلی خو ګاډی، او چا په دې خبره پوه شي که ګاډی مې چلی، نو دا د دې هم کنټریبیوشن دی، د دې هم یو حصه ده، د دغه شانتې د جینکو په تعلیم کې چې کوم مخ څنګه تاسو انګریزي سکولونو والا خو نه دی جینکې.
مریم بیبي، ځینې خلک داسې چې همدغه سماجي کارونه کوي، بیا حکومتونو ته لاړ شي، سیاست ته لاړ شي، نو ستاسو سیاست ته راتلل یا د حکومتي سودا اغېستو لپاره وزارت ته تمه لري؟
زما په نظر په سیاست کې اول خو زه نه ډېر ښه یم، ما سیاست بالکل دغه بیکګراوند نشته، خو زما په نظر ښه خلک سیاست کې راتلل انتهایی ضروري دي. زموږ معاشرې ټولو کې غټه مسله هغه دغه دی، کرپشن دی، اداري فساد دی. نو زه یم چې ښه لیډر ملاوېدل ډېر زیات ضروري دي، او ښه خلک سیاست ته راتلل پکار دی. سیاست ځکه بدنام دی چې خلکو بدنام کړی دی. ښه سیاست هم زموږ پیغمبر علیه السلام ډېر ښه سیاست کړی وو، نو ښه سیاست مونږ ولې نه کوو؟ مونږ ولې دا دغه کوو چې نه مونږ د دروغو وعدې وکړو او بیا دې هغه وعدې ماتې کړو؟ نو هغه خو سیاست کې زما په ذاتي نظر باندې سیاست کې راتلل څه بده خبر نه ده، خو چونکې زه ما سره دومره پیسې نشته، او چونکې سیاست زما تجربه نه ده، او چونکې دا کار چې دا کوم زه کوم لګیا یم دا هم ډېر غټ کار دی، نو زما پر نظر ماته سیاست کې راتلل نه دي پکار.
مریم بیبي څنګه چې د این جی او سره مالی مرستې کېږي، ملکی سطح باندې، بین الاقوامي کچه باندې، ستاسو تنظیم سره مالی مرستې د کوم ځای نه زیاتې کېږي، او د هغې استعمال تاسو څنګه کوئ؟
مالی یو خبره زه په هر دغه باندې فورم باندې کوم چې پیسې چې ده استعمال، د پیسې استعمال ډېر زیات ضروري دی چا چرته استعمال کېږي، او هغه استعمال ته د چا په وینا باندې کې دا دوه خبرې دي. ستا خپله څه ایجنډا شته، خپل ستا خپل دی څه دماغ شته، خپل دی څه پروګرام شته، خپل دی څه د تبدیلي یو سوچ شته، او که نه تا ته څوک ډکټیشن درکوي، تا ته څوک کوي، دا ډېره ضروري خبره ده. نو امداد کم زیر منگتا امداد ملے گی منگ اب آگے باندھے سدھا کرنا دے کڑے دا امداد دیجیے ناراضی دا مخل
دا قبائلی زنانو دا پارستا سو س خیال دے اس سوچ
لکا دا قبائلی اور دا کے پی زنانا اور ٹولے زنانا دی اور ہم گا تقریباً رواج دستور دا یو شانتی دے وہ قبائلی علاقہ کے چونکہ ترقی نہ دشوے قبائلی علاقہ کے ادارے نشتہ قبائلی علاقہ کے دو زنانا دغا لگ زیاد تے جو اندے لگ دیر زیاد دغا دے سخت تے نو آلتا ہمون کار دا پینزوش پک کالو نشروع کردے دے نو آگے کے ہر قسم چکا مونگتا دا ترقی دغا ملاوی گی پروگرامی لوی آگے کی مونگا دغا کولی گئے بل زما خو خپل زڑے کے یو دیر خواہش تے پتہ نشتا اللہ تا منظور دا کنا دا زما خو دا دے چی مونگا یو دا شانتے مدرسہ چی دا نوم مدرسہ دا روز روزو کے مدرسہ نوم بدنام شو زچ وڑم نو مور بمبی چی مدرسے تا بزے کنا بزے اگے سکول تا مدرسہ ویلا اس چی دے مدرسہ نو زما ذہن کی دا دے چی مونگا یو دا سے مدرسہ جوڑا کچھ اگے کے مین سٹریم تعلیم وی او قرآن با قرآن دوڑا تعلیم دس ماہ ڈیر زیادہ یو خواہش تھی کالا پک موقع رکھنا ہوں دغا شنتی چمنگا دا کو جوڑا کو کنا
پختنو خوین دوتا مین دوتا دا مشال ریڈیو پہ وساطت سے پیغام ورکی
پیغام دا دے چی مشکلات چی دی ارچا پا لائف کی دی او مشکلات نا دا مشکلات تو مقابلہ کولو دا پارا یو بلتمرستی اور کولو ڈیر زیادہ ضرورت تھی او من دے زما پا نظر پختنو تا خاص ٹولو تا خو پختنو تا زیاد نا زیاد دی خبر تا اہمیت اور کول دی کا آسوک تی پختانا مسلمانان چی آغا دے 50% آبادی چی دا آدھے زان سر شامل لگی کنی ہم با دیر رستو پاتی
شکل مشال لیڈیو سر خبر کولو یو جہان منا
دیر دیر مہربانی
چی مدلا سون کلم اخلی کتاب اخلی چی مدلا سون کلم اخلی کتاب اخلی پویا پنے داد کم جرم حساب اخلی پویا پنے امداد کم جرم حساب اخلی جم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنے امداد کم جرم حساب اخلی پویا پنے امداد کم جرم حساب اخلی گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغبو سے چپ ظاہرا محراب اخلی دغبو سے چپ ظاہرا محراب پوہ پنے امداد کم جرم حساب اخلی پوہ پنے امداد کم جرم حساب اخلی دور جامع چہر وگڑی میں اغسط دی دور جامع چہر وگڑی میں اغسط دی دور جامع چہر وگڑی میں اغسط دی دور جامع پدا سے حال کی سوکھ چان بگلا بخلی پدا سے حال کی سوکھ چان بگلا بخلی پویا پنے امداد کم جرم حساب اخلی پویا پنے امداد کم جرم حساب اخلی ساند بیاران لکی سود سند روپ زی ساند بیاران لکی سود سند روپ زی ساند بیاران لکی سود سند روپ زی ساند بیاران لکی کل جذب بای تحریر دا انقلاب اخلی کل جذب بای تحریر دا انقلاب اخلی پوہ پی نیم داد کم جرم حساب اخلی پوہ پی نیم داد کم جرم حساب اخلی